السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. زما د اسلام او د ایمان او د قران او د سنت او د توحید او د سنت مشایخ اعظم او علماء کرام عزت مند قراء او حافظان د پوهنتون او د مکتب او د لیسو او د تعلیمی ادارو استادان او زده کوونکو او راغلو قومي مشران او سپینګرو او ځوانانو، زه تاسو ته د دې خبرې زیری او تسلی او اطمینان درکوم چې دا د قرآن کریم او دا د دین اسلام او د الله رب العالمین د رضا کولو مجلس دی. دا کوم سیاسي مجلس نه دی. د دې په خاطر باندې زمونږ په دې مجلسونو کې سیاسي خبرې، سیاسی کمری، عکسونه د دې اجازت هم پکې نیوی. د دې خاطر باندې الله رب العالمین دې ستاسو دا ناستا، ستاسو دا راتک، ستاسو دا مینه او محبت، ستاسو دا اخلاص او ستاسو دا همدردی دې الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي. دویم عرض مونږ دا دی چې مونږ په خپل دغه موجوده تصویرانو د دې کمرو باندې د عکسونو او موبایلونو باندې د اخیستلو د جواز قائل نه یو. نو په دې وجه باندې د قرآن کریم مجلس دی او د الله رب العالمین سره خبرې دي او د الله د کلام او د الله د کتاب خبرې دي. نو په دې خاطر باندې د دې شان ځان ساتل پکار دي. امید دی چې زموږ د عاجزانه عرض تاسو قبول کړئ. جناب محترم فضیلت الشیخ الداعي الى الله على بصيره، شيخ القران مولانا سردار ولي ثاقب صاحب، القران الكريم ده تفسير و ده ترجمه ده دوره ده شعبان و ده رمضان په میاشت کې ده اتم ځل ده چاغول استاد ملګرو په کډیر په اخلاص سره برخه واخست. الله رب العالمین دې قبول کړي. دا غي ده دې درو سورتونو مجلس دے او پاخر کے اللہ رب العالمین تلاسن پور تکو چ اللہ رب العالمین منگا معاف کی. دا سے مجلسون دا دعوتی مجلسون دی، دا دا خیر او دا اصلاح او دا تربیت مجلسون دی، دا دا توبہ او دا استغفار او اللہ رب العالمین تا دا تسلیم دلو او اللہ تا دا توبہ او دا استغفار مجلسون دی. دا قرآن کریم یو سل اول سورتونه بیان شول. دا یو سل دولسم سورت ته مکی سورت ته. د دې سورت نمونه، د دې سورت فضائل، د دې سورت تعلق او ربط ټول قران سره او د مخکنی سورت سره، او د دې سورت موضوع او دعوه او مرکزی خبره، او د صورت لنډ خلاصه مطلب، او د صورت سبب نزول، او د سب صورت د کلمات او د حروف و شمیری، او د صورت مختصره تشریح. د دې صورت نمونه اهل علم دوی ذکر کړی دي، سورۃ التفرید، سورۃ التجرید، سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ المعوذہ، سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، سورۃ المانعہ، سورۃ المحتضر، سورۃ المغفرہ، سورۃ البراءت، سورۃ المذکرہ، سورۃ النور، سورۃ الانسان، سورۃ الایمان، سورۃ قل هو الله احد، سورۃ المعرفہ، سورۃ صفۃ الرحمن درشتم نم په حدیث د بخاری کې ذکر ده. دا سورۃ ډیر لوی نمونه لري، بعض د هغه نمونه څخه سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، سورۃ النجات، او سورۃ الولایہ، او سورۃ المعرفہ، سورۃ الانسان، سورۃ الاساس، سورۃ الایمان. دا نمونه هر یو په یو جدا موضوع باندې دلالت او خودنه او رهنمایی کوي. د دې د وجې نه په همدې نمونو کې ورته اشاره پرېږدو او دا یې زیات تفسیر او تشریح اوس نکو. د سورت فضائل او د سورت خیرونه او برکتونه او کمالات علامه ابن کثیر رحمه الله دلته په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی. اگر چې دا روایت راجم کړی دی نو بعض روایت دا غي صحیح دی، بعض حسن دی، او بعض ضعیف او موضوع دی، او هغه ور باندې کلام ام کړل دی. د ځان نه جوړ شوی روایت دی او نبی علیہ السلام ته نسبت شوی وی. د صحیحین او د بخاری او د مسلم او روایت دا ثابتې چې دا د قران کریم دریمه برخه او ثلث دی. قرطبی بیا د هغې وجه ذکر کوي چې دا سورت ذکر د قرآن کریم دریمه برخه ده، چې قرآن کریم کې یو مضمون وعد او وعید دی، بشارت او تخویف دی، د جنت او د جهنم، د زیرو او د عذابونو بیان او مضمون پکې دی. حق والو ته الله زیرو ورکوي، باطل والو ته الله رب العالمین یره د عذاب ورکوي. تخویفات او بشارتونه علما ورته وایي. دویم مضمون د قران کریم هغه قصص او امثال او احکام او سنن دي، مثالونه دي، دلائل دي، احکام دي، واقعات دي. دریم مضمون د قران کریم د الله رب العالمین توحید دي، او د الله رب العالمین نمونه دي، د الله رب العالمین صفاتونه دي، د الله رب العالمین پیشنګری ده. دې صورت کې د الله رب العالمین معرفت او د الله نمونه او د الله صفاتونه پلنډ او جامعه طریقه باندې را جمع کړی دي. نو ذکر د قران کریم د دریمې برخه برابر دی. امام ترمذی رحمه الله یو واقعیا په سند سره ذکر کړی ده، او امام بخاری رحمه الله بل واقعیا په ترجمه الباب کې ذکر کړی ده. یو صحابي او امام، او د دې بل روایت مطابق د مجاهدینو د جماعت امیر وو، هغه به چې کله د قران کریم آیاتونه ولوستل په مانځه کې، نبی ابو سره دا سورت ولوستو. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا عرض راغلو. نبی صلی الله علیه وسلم ترې نه پوښتنه وکړه چې دا ته ولې ورسره لولې. هغه صحابي ورته فرمایل و انی احبها، زه د دې سورت سره مینه کوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل ان حبک ایاها ادخلک الجنہ، یقینا استا من محبت کول د دې سورت سره دا وتا جنت داخل کی. د قران کریم سورتونو سره، د قران کریم د آیاتونو سره، د قران کریم د مزامینو سره، د قران کریم د مقصدونو سره، د قران کریم د دعوت سره، د قران د خدمت سره، د قران د دفاع سره چې مینه او محبت کې الله به جنت ته داخله وي. بلکې چې د قران او سنت والا او سره چې د الله د پاره مینه کې، نو ته ان شاء الله دا غو په صف کې او دا غو سره په غزې کې را جمع کیږي، را پورته کیږي. المرء مع من احب، سړی به هغه چا سره وي چې چا سره مینه او محبت وي. ستا چې د قرآن والو سره، توحید والو سره، سنت والو سره مینه وي، نو ستا ژوند او مرګ او حشر به د دوی سره کیږي. که د مشرکینو سره، مبتدعینو سره، فاسقانو سره، مبتدعینو سره، طاغوتانو سره وي، نو ستا حشر به هم د هغوی سره کیږي. ابن کثیر دا روایت راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې دا صورت لس کړه تلولی الله رب العالمین ولا په جنت کې بنگلې جوړي. عمر رضی الله عنه فرمایل چې موږ به ځان لډیر جوړی کړو. صحابه کرام مبارک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کی دا تعبیر ډیر استعمالی وکانو احرص شین علی الخير وکانو احرص الناس علی الخير. صحابه کرام د خیر په کارونو کې د دین په کارونو کې ډیر حرص کوونکي او ډیر سبقیت کوونکي او ډیر د مسارعی والو مو. الله قران کریم کې وایي چې وسابقوا وسارعوا د نیکی په کارونو کې د یو بل نمخ کې شي د نیکی کارونو ته تاسو تادی او منډه وه. صحابه کرامو په دې آیاتونو باندې عمل کولو. صحابه د دین او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې ډیر زیات حرص کوونکي او طلب کوونکي او شوق کوونکي. عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ویل چې موږ ځان لډیر بنگلی جوړې کو دا صورت ډیر لولو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله رب العالمین هم ډیر اطیب ذات دی ډیر خزات دی او ډیر اکثر ذات دی ډیر ورکوونکي دی. الله خزانو کې څه کمی نشتا او د الله رب العالمین دین باندې څوک غالب کېدی هم نشي چې د الله دین له څوک شکست ورکړي. دین کې په درمیانه روي باندې چلیږي په صداد باندې په انصاف باندې په عادل باندې به چلیږي. دین کې وہ غلو نہ کہ دین کې وہ تجاوز نہ کہ دین کې وہ طغیان نہ کہ دین کې وہ اعتداء نہ کہ دین کې وہ کجروی نہ کہ بیا د نقصان سره مخامخ کیږي. بعض نور فضائل او روایت خلکو ذکر کړی دي چې چا دا صورت ولستو 50 کرتا نو د پاره دا فضیلت دی گاونډیانو د پاره دا فضیلت دی. اگر روایت ضعیف او کمزوری دي قرطبیم د دې په فضائل کې بعض روایت راوړي دي خو هغه ضعیف او کمزوری دي. اول کې صحیح روایت هغه پیش کړی دي. د سورت تعلق د ټول قران کریم سره څه دی؟ ولې دا سورت چې دومره کمال او فضیلت والا وو ته قرآن په آخر کې الله ذکر کړو؟ اول کې به ذکر کړی وی لکه سورت الفاتحه. د قرآن په آخر کې چې دا سورت ذکر کیږي نو د دې په حکمتونو او رازونو باندې خو الله خو پوهیږي. خو الله رب العالمین په قرآن کریم کې موږ ته فرمایي چې لیدبروا آیاته. تاسو د دې په آیاتونو کې لږ تدبر او غور او سوچ او فکر بم کوئ. قرآن به اورم د استاد نه او د خپل شیخ نه د تفاسیر و مطالعه بم کې خو خپل بم پکې لږ غور او تدبر بم کې. او الله زورونه ورکړي دا هغه خلکو ته سورت نساء کې سورت محمد کې چې قرآن کریم کې تدبر او غور نه کوي. څوک چې په قرآن کې تدبر او غور نه کوي نو الله وروسته فرمایي ام علی قلوب اقفالها. بیا نو د دوی زړه ته او د دوی زړه ته قلفونه پراته دي. جمع ذکر کړه اقفال نو د چا زړه ته د جهل قلف پروت وي د چا زړه ته د تعصب او د عناد او د ضد قلف ولا پروت وي. جهل او عصبیت او ضد او عناد کی وي نو دی وجنا حق نه ګوري. د چا زړه ته چې د نور قلفونه پراته وي دلیل د دې خبرې دی کله چې انسان په قران کې تدبر او غور کوي الله رب العالمین د زړه نه د باطل قلفونه لری کوي. الله ورته د خیر او د علم او د هدایت کنجیګان ورکوي او د هغې په دروازو د هغې په لارې روانوي. قرآن کې به غور او تدبر او فکر وکړي لیکن د شرعي اصولو مطابق به تدبر کړي. د خواهش او د رائے او د ابتداع په طریقه باندې بم پکې تدبر نه کړي. دا سورت د قرآن کریم په آخر کې ذکر شو بنا بر حسن الخاتمه. بلاغت په کلام کې داد ہے کمال په کلام کې داد ہے حسن ابتداء حسن المقصد حسن الخاتمه. چې خبره په ډیر خیستان انداز باندې شروع شي او ډیر په خیستان انداز باندې تشریح شي او ډیر په خیستان انداز باندې خلاص شي د دې د وجنا هغه بیان او هغه لیکنه صحیح نه ده چې ابتدا یو قسموي مقصد یې پکې بل قسموي او انتها یې بل قسموي. ته قرآن کریم ابتدا ډیره زیاته خیسته ده حسن الابتدا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورۃ فاتحه ډیر خیسته حسن الابتدا پیش شوی ده. د قرآن کریم حسن الخاتمه وګوره په آخر کې سورۃ اخلاص سورۃ التوحید راوړي او بیا په آخر کې د الله اسماء راوړي رب الناس ملک الناس الہ الناس. او د قرآن کریم چې کوم مقصد دی توحید او ایمان او د الله معرفت ناغه ډیر په خیسته انداز باندې تشریح کړی دی. نو ار کله چې د قران کریم موضوع د قران کریم اساسی او مرکزی خبره د الله رب العالمین باندې ایمان د الله په شرع باندې ایمان د الله رب العالمین توحید او وحدانیت او د الله یواله دی هغه نو قران کریم په اول کې ذکر کړو بسم الله والحمد لله سره دا ټول قران به داغه تشریح او نغز داغه خلاصه او مرکزی او اساسی خبره راوړي چې د الله رب العالمین د وحدانیت او د الله د صمدیت خبره ده چې الله احد او واحد او صمد ذات دی د قران شروع په توحید باندې او د قران اختتام په توحید باندې کې اشاره ده د قران مرکزی او اساسی خبره یې نه کوي د دې د وجه نه دا د قران اساسی او مرکزی خبره ده چې الله رب العالمین ټول قران کریم په توحید را لېږلی دی قران کریم کې ډېر آیتونه په دې راغلي دي چې قران الله په توحید را لېږلی دی توحید د پاره را لېږلی بلکې دا لاسه کې چې ټول پیغمبران الله رب العالمین د توحید د پاره د رد د شرک او د عبادت د غیر الله د پاره د رد د عبادت د طاغوت د پاره را لېږلی دي سوره النحل شپږ دېرش آیات کې الله دا فرمایي پیغمبران هم په دې را لېږلي یعنی عبد الله چې بندگی الله لپاره خاص کړي الله لپاره بندگی خاص کول توحید او د طاغوت او د طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ سوره انبیاء 25 آیات کې دا فرمایي ټول پیغمبران می په ایمان او توحید را لګري دا سو وړه خبره نه ده د پیغمبرانو دعوت چې وګوري د پیغمبرانو تبلیغ چې وګوري نو پاغي کې اولنې خبره توحید او رد شرک ان اعبد الله مالکم من اله غیره نو قران کریم هم الله رب العالمین د توحید د اثبات د پاره د توحید د تشریح د پاره را لګلې د خپل معرفت او پیژندګلۍ د پاره را لګلې دي چې خلق الله او پیژني چې الله شته دی د الله دین شته دی الله رب العالمین واحد او لا شریک ذات دی اهل حق علماء هم دا په خپل کتابونو کې دا ولیکل چې قران الله د توحید د پاره د شرک او د مشرکانو د رد د پاره را لګلې شرح فقہ اکبر لسمہ صفحہ کی لکھی شرح عقیدت و تحاویہ پنزات صفحہ کی ذکر کی مرقات و مدارج السالکین ہم دا ذکر کی چہ قرآن اللہ دا توحید دا پار را لے گلے دا شرک و دا مشرکانو دا رد دا پار اللہ را لے گلے دا دی وجنا قرآن بانے آگا خلق پوئی گی چہ دا آگوی عقیدت دا ایمان و دا توحید وی دا چا پا عقیدت کی چہ شرک ویا ابتداع وینا پا قرآن نو پوئی گی ذکر قرآن یو سوئی دی بل سوئی قرآن په یو مقصد باندې زیدي داغي په خلاف باندې روان دي نو دیو جناغي په قرآن شي نه پويږي او نه د قرآن په مقصد پويږي نو قرآن خو توحید او د شرک رد کوي نو د دې دیو جناغي په قرآن کې بیا نور قصه شروع کی په بل خوا باندې قرآن روان کی قصه دا ده شان نزول دا ده د هاروت او د ماروت قصه دا ده د اوریا قصه دا ده او فلان کی قصه دا ده نو قرآن بند کو بیا دا قصه کوا چې قرآن د غړولې وی دا دروغ قصه تا شروع کړی وی اسرائیلی روایت دروغ روایت ذکر کے نو قرآن کریم مقصد پر اس سورت کی پلان طریقہ مانے ذکر کی دمخ کی سورت سورت لہب سر تعلق اور ابدا دے چمخ کی سورت کے اللہ رب العالمین دابو لہب تباہی ذکر کلا اغد پارے تخفیف دنیاوی اخروی ذکر کلو دی سورت کی اشارہ کے سبب و علت تا ذکر اللہ رب العالمین تباہ کلو شداد اللہ دا توحید نہ ہو دا اللہ دا نمونو دا اللہ دا حق دعوت نہ دے منکرو او دا ای سرسخت دشمنو دوی مشارہ کہ اللہ وسیلی او ذریع دا نجات تا دا ہلاکت او دا شرمندگی نہ بدی اللہ بچ کی جکل تا سر توحید وی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح مسلم کی چ پچا کہ دا ذریع عمر ایمان و توحید وین اللہ رب العالمین بے وقت وقتونی کی جنت لرا ودی خوکا بچا کی دا زریم را شرک ناغا با ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی وی حس کرا با جنت لرانش عقیدہ دا ایمان و دا توحید دوم را لوی شہده دی باندی لوی خلق پیغمبران او حق والا دی باندی پوئیگی چی دا عقیدہ دا ایمان و دا توحید دا سمر احمد لری یوسف علیہ السلام چی کلا پا مابس کی بندی و زندان کی ہو انبیاء و بندی من اللہ رب العالمین زندان و حبس و بند را ولی اگر چیز جرم و گنامی نوی کڑی راشی کلا کلا سرے دا ظالمانونا دا آغا خلقونا چاہوئی دروخ تحمتونا و بدنامی لگئی دائی دا وجن پاک خلق نیکان خلق دا پیغمبران و غندی خلق آغا زندان و مابس تراش یوسف علیہ السلام دا خپل عفت و دا خپل اخلاق و دا ساتن پا خاطر باندے زان زندان تراوست و زندان قبول کو لیکن گناہ و جرم قبول نکلو نو په زندان کې هغه د توحید او د الله د دعوت کار جاری ساتي. مؤمن سره هر وخت کې په عرض کې د الله رب العالمین د عبادت کار جاری ساتي. نو کله چې د جیل ملګرو ته او د زندان ملګرو ته توحید بیان کو او په شرک ولا رد وکړو، نو بیا ورته فرمایي وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، دا وی د الله یو خاص پیرزوینه ده، دا د الله یو خاص رحم کرم ده، دا د الله یو خاص فضل ده، دا د الله یو خاص انعام ده په موږ باندې او په خلکو باندې، دته د الله فضل ویلي. ولكن اكثر الناس لا يشكرون، اكثر خلق ناشکر دي، اکثر خلق ایمان او توحید نه قبلي، اکثر خلق د ایمان او توحید په قدر نه پويږي، اکثر خلق د ایمان او د توحید په فائدو باندې نه پويږي، اکثر خلق د ایمان او د توحید په اهمیت نه پويږي. دې سره الله رب العالمین انسان ته نجات ورکړي. د سورت موضوع ده او د سورت دعوه ده اثبات التوحید بجميع اقسامه. سورت د الله رب العالمین توحید او یووالی ثابته او ذکر کوي په ټول اقسام سره، توحید د ذات، توحید د صفاتونو. لنډ خلاصه مطلب د دې سورت بداوی، اول آیات کې الله توحید د ذات ذکر کوي چې الله په ذات کې یو دی، شریک برخدار نه لري. دویم آیات کې توحید د ثبوتی صفاتونو، د الله لپاره خاصه صفاتونه شته، پای کې ورسره شریک او برخدار نشته. دریم او څلورم آیات کې توحید د صفات سلبیو ذکر کوي، د الله لپاره د عیب او د نقصان او د شریک صفاتونه نشته. د سورت په سبب نزول کې تفسیر تفهیم القرآن وغیرہ مجموعه اته روایت را جمع کړی دي. بعض روایت کې راځي یهودیانو نبی علیہ السلام ته ویلي، بعض کې راځي مشرکانو ویلي، بعض کې راځي چې اعرابو باندې شانو ویلي. بنا بر هر تقدیر لنډ خبره دا ده، د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفینو نبی علیہ السلام ته ویلي چې صف لنا ربک، مونږ ته دا رب بیان کا، امن ذهب ام من فضه ام من حديد ام من نحاس ام من حجر، دا ستا رب د سنه دی، د سرو زرو دی، د سپینو زرو دی، د وسپنې دی، د مسو دی، د وسپنې دی، د لرګي دی، د ګټې دی. د مشرکانو معبودان اکثره د دې شیانو نه جوړ دي. د مشرکانو معبودان هغه مصنوع او مخلوق او مرکب دي. حدیث بخاری کې راځي یو صحابي فرمایي وایي موږ به د تیګو بندګي او عبادت کولو، کنا نعبد الشجر والحجر، مونږ به د تیګ او د ګټې بندګي کوله، د لرګي عبادت هم کولو، د ګټو د خاورو بندګي هم کولا. نو مونږ به د تیګو بندګي کوله، د تیګو عبادت هم کولو، د هم به الهو معبود ګرځولو. وی کله به چې په سفر باندې لاړو، د یوې تیګ نه به چې راته بله تیګه ښایسته ښکاره شوه، نو هغه مخکنۍ تیګه هم به وغورځوله او هغه بله تیګه هم به راواخیسته او د هغې عبادت او بندګي به شروع کړه. وی که په یو ځای کې به مونږ سره تیګه نه وه، نو شګې هم به راجمع کړې او په هغې باندې به اوزه او میږه راول ویشله، د شودو سره چې دا شودی دا شګه کلکه شي، نو د هغې نه به الهو معبود په لاسو باندې جوړ کړو، د هغې عبادت او بندګي هم به کوله. مشرک سړی الله گمراه کړی وي، نو دی وجنه کله د شګې بندګي کوي، کله د خاورې بندګي کوي، کله د قبر بندګي کوي، کله د تیګې بندګي کوي، کله د جنډو بندګي کوي، کله د سنگ مرمرو بندګي کوي، نو کله د حیواناتو بندګي کوي. بنی اسرائیل د سخی او د غوا بندګي کوله. تاریخي هند کې علما ذکر کړی دي چې په هند کې داسې خلق شته چې هغوی د مار او د لړم بندګي کړې ده او کوي، د انسان د عورت بندګي کړې ده، العیاذ بالله. د دې د وجه نه مشرک صلی الله گمراه کړی وي، الله بیا عقل کړی وي، الله بلا رکړی وي، چې الله ولا هدایت ونه کړي نو بل څوک ولا هدایت هم نشي کولی. نو د دې د وجه نه د مشرکانو دا معبودان په لاس باندې جوړ شوي وي، مصنوع مرکب مخلوق مختلق وي. ناغوی نبی علیہ السلام ته ویلي چې ته دې مونږ ته دې رب بیانو کا. دا سورت د هغې په جواب کې راغله، اصل د جواب یې دا دی چې الله مخلوق نه دی، الله مرکب نه دی، الله مصنوع نه دی، الله جوړ شوی ذات نه دی، الله پخپل خالق او پیدا کوونکی دی، احد او صمد ذات دی. تاسو الله رب العالمین د خپل مخلوقات د خپل معبودانو په شان مګنئ. دی خلکو ولې دا پښتنو کلا ځکه چې دی کې عقیده د تشبیه وا، د الله رب العالمین مشابهت اور کول د خپل معبودان سره، نو دا صورت الله د تشبیه او د مشبهین او د مجسمو پرد کې الله را لګل دي. تفسیر فتح البیان کې ذکر کړي یو نقطه لیکي وای څومره کفر او شرک راجم کې ناغه راځي کېږي یا انکار او تعطیل تا د هریانو کمونستانو د الله د ذات نه، د الله د شرع نه، د الله د وعدو د وعید نه انکار کړی دی. جهمیه او معطله هم د الله رب العالمین د صفتونو او د نومونو نه انکار کړی دی. دویم نمبر د شرک او د کفر اسباب راځي کېږي تشبیه تا چې الله رب العالمین د مخلوق په شان باندې ګړي. د دې د وجه نه اوس هم بعض مشرکانو کې عقیده د تشبیه شته وي الله خو یو ذات نه ټول کارونه به څنګه کوي. د الله رب العالمین تشبیه ورکړی دا د مخلوق او د انسان سره، په دې نه پوهیږي چې الله احد او صمد ذات ټول کارونه پخپله کوي. مشبهه د دې وجه نه الله رب العالمین گمراه کړو چې د الله رب العالمین نومونه او صفتونه کې تشبیه وکړه. تشبیه عام د کفر او د شرک او اساس. شفاعت شرکی هم د تشبیه په اساس باندې راغلی دی. دارنګ الله رب العالمین د پاره دریم نمبر د کفر او د شرک راځي او کیږي انکار او تعطیل تا. دویم نمبر تشبیه ته کیږي. دریم نمبر الله رب العالمین سره برخداران جوړول، د الله رب العالمین سره شریک او برخدار جوړول. د دریو ته د کفر او د شرک اقسام راځي کیږي. دویم بعض مشرکان او بعض مخالفین نبی علیہ السلام ته ویلي چې انصب لنا ربک، مونږ ته د رب نسب بیان کا، د رب نسب خپل ولی مونږ ته بیان کا. دا صورت دای په جواب کې راغلو چې الله احد ذات دی، صمد ذات دی، لم یلد او لم یولد ذات دی. حاصل بدای چې الله رب العالمین چا سره نسب نه لري، چا سره خپل ولی نه لري. الله رب العالمین خالق او صمد ذات دی، مخلوق او محتاج او فقیر دی. دا صورت د دې خلکو په جواب کې نازل شوی دی. په دې دواړو خبرو کې مقصد دا دی، د الله رب العالمین معرفت او پیژندګلی الله ولکې چې الله مخلوق نه دی، جوړ نه دی، الله د مخلوق سره نسب او خپل ولی نه لري. د دې صورت کلماتو حروف اللباب کې ابن عادل ذکر کوي چې دا صورت په څلور آیاتونو باندې مشتمل دی. پنځل لس پکې کلمات دي، و سلویخ پکې حروف دي. دا کله کله تفسیر ماوردی ذکر کئ، لیکن ابن عادل دمشقی په لباب کې د دې التزام کئ. د ار صورت آیاتونه، د ار صورت جمله او کلمات، د ار صورت حروف هغه ذکر کئ. د صورت د آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص پنوم د الله باندې چام او خاص مهربان دی. شروع کو امداد غواړو په لستر د دې کې او په ار نیک کار کې. دی باندې مختصره خبره دادا د قران کریم پاول کې او د قران کریم د سورتونو پاول کې ما سوا د سورته توبه نه بسم الله ذکر شوی دا. او زمون شرعمو ته خودنه کې چې تاسو ار نه کار شروع کوی دای پاول کې بسم الله وای. د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت کې د بازي کارون پاول کې بسم الله ذکر شوی دا. او دغه بازي فیدی مسره ذکر شوی دی. دا د سم مقصد د پاره الله رب العالمین بسم الله د قران پاول کې، د قران د سورتونو پاول کې را لګلې دا. اولی چې دی د باز عبادتونو د بازونو کې کارونو پاول کې بسم الله ذکر کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو الک ته ویل، یا غلام سم الله، یا لکه خوراک چې کې د الله په نوم باندې خوراک کوه. خوراک چې شروع کې په بسم الله سره شروع کوه. څنګه به شروع کې؟ نو بازی ملګری او دوستان وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم بوایي. امام نووی هم دا ذکر کړی دی. بازی وایي چې خوراک شروع کې نه بسم الله وعلى برکت الله بوایي. د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه طریقه زده کا. خوراک چې شروع کې نه فقط بسم الله وایا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرمایلی دی و امام نووی چې دا خبره ذکر کړی دا چې خوراک شروع کې نه ټوله بسم الله وایا، د دې کوم نقل او دلیل او ثبوت نشته دی. دا وایي هغه خپل رائے او قیاس ذکر کړی دی چې ذکر د جزء دی او مراد ته نه کول دی. وعلى برکت الله لفظ سره په شرع کې نه دی راغلی. هغه څه کوه چې نبی صلی الله علیه وسلم په سنت تا ته خودری دی، بسم الله وایا. او دس چې شروع کې نو بسم الله وایا. دا او دس پاول کې بسم الله وایا. بعض علماء غواجب و فرض گنی لکه پا احناف علماء کی علام ابن الحمام فتح القدیر کی اوی بسم اللہ دا و دست پاول کی فرض واجب دا کلی چی عالم خواه خبر اولی کی نو د دینور خلکو جوړ باندې خو خواره رانه شي ناغیر بس بیرته ورستا ورولي کې وای دا زمونږ د شیخ او د استاد تفرد ده دا دغه شخصي خبره ده مونږ نه منو ورسره د فقه حنفی متون ذکر کوي چې بسم الله وای دا سنت ده صاحب د هدايه وش نه وای مستحب ده سنت ورته څنګه وای هغه د درجه لګراخ کته کړی ده امام ترمذی نقل کړي د اسحاق بن راهوی نه و بسم الله واجب و لازم ده البته که چا پریخدل نسیانا یا تاویلن نو اعاده ور باندې نشته دا و دس خو که چا قصدن پریخدل نو دوباره و دس بکی دارنگ حدیث کی رازی کله چې انسان د خپل اهل سره او زیکی گی و جمع کی او بسم الله و شرعی دعای ویلی نو اللہ رب العالمین که د دین ور تا اولاد نصیب کی نو د شیطان د ضررونو د اثراتونو بچوی او که بسم الله و نو ویلی شرعی دعای و نو ویلی نو شیطان برخه بکی ده بسم اللہ کی دا طاقت او کمال دے چہ شیطان دا اثرات او شیطان دا تسلط نہ ودی اللہ بچ گئی اگر کار ودی اللہ رب العالمین دا شیطان دا بے خیر او بے برکت نہیں بچ گئی اللہ بتا دے کہ خیر او برکت دی دا بسم اللہ دا سو مقصد دا بار راغلی دا صرف او نشان دی ہوا چہ شرعی او اسلامی کارون پاول کی بسم اللہ راغلی دا د دې فائدہ تفسیر قرطبی ذکر کړی دا سورت فاتحه کې بسم الله وعلى الله رب العالمين نالګل دا قران کریم کې او قران کریم د سورتونو پاول کې د پاره د توحید او د پاره د رد شرک الله رب العالمین بندگانو ته په دې بسم الله کې تعلیم ورکړي د توحید او د رد شرک ناغه فرمایي وې مشرکانو به چې کله کار شروع کولو یو کار به کولو ناغه به ویل چې بسم الله بسم العزى د لات او د عزى په نوم باندې دا کار شروع کوم لکه اوس وخت کې روافض او شیغان چې کار شروع کوي بنامه علی بنام حسن بنام حسین دا حسن او دا حسین بندگان تا خود اللہ بندگی دوی نکی دا مخلوق بندگی کی البته یهودیان او دا عزیر علیہ السلام بندگی کولا چی پیغمبرو نسوارا او دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی کولا چی پیغمبرو نو دی دا صحابہ اکرام بندگی کی چی علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا اللہ رب العالمین مونږ ته تعلیم راکې چې تاسو بسم الله وایې هر کار د نیکی کار چې شروع کوئ د الله په نوم شروع کوئ د مخلوق په نوم باندې شروع مکوا د غیر الله په نوم باندې شروع مکوا د لات او د عزا په نوم باندې د علی رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه په نوم باندې شروع مکوا د فقه حنفی کتابونو لیکلي دي چې یو سړی ذبح حلاله کوي اپا وقت دو زبحاو دا علالہ کی ویلے چی بسم اللہ و محمد شروع علالہ کوم پنم دا اللہ بانے و پنم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے دا علالی پاول کی جدی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم یاد کلو وی دا علالہ حرام و نارواشو ہدایہ و گوری بیا کتاب الزبائح کی دا اللہ نم سر با شروع کے والعالہ بکے دا علی سے پنم بانے دا لزوان پنم بانے د حسن رضی اللہ عنہ د حسین رضی اللہ عنہ په نوم باندې چې شروع وکړه ذبح او حلال دې وکړه نظر دې وکړه هغه شی دې حرام کړ ناروا دې کړ قل هو الله احد قل تو ورته آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته دی بیا هر یو د قران کریم لستون کی ته دی هر دای ته دی هو الله احد دیکھ علماء دو معنی ذکر کری دی یو معنی ذکر کری دا تفسیر تحریر و تنویر بحر محیط لباب فتح البیان چه هو زمیر راجی دی آغازات تا چه مشرکانو دا آغبارا کی پختنک کری وا نمانا دا قل تور تو آیا اعلان ور تو کا دا خبر اخکارا کا دا خبر واضح کا هو آغازات چه تاسو دا آغبارا کی پختنک کری دا اللہ اللہ دے احد اکی اوزات تے اتا سوچ چې دا چا بارہ کې پختنه کړې و نو هغه الله دی واحد ذات دی دویم جمهور علما فرمایي چې هو ضمیر شان دی علما دې باندې بیا پويږي ضمیر شان باندې خبره نه کوو هغه ذکر کوي چې دا ضمیر شان دی نو مانا دادا قل تو ورته وایا هو ډیر لوی خبره دادا د ټولو نه لوی او مقصدی خبره دادا الله احد الله یو دی د ټولو نه لوی مقصدی خبره ده الله د توحید خبره ده د الله د وحدانیت خبره ده د الله رب العالمین د معرفت او د پیژندګلۍ خبره ده، د الله د یووالي خبره ده. نن سبا خلکو نوري خبرې لوی ګرځولې دي. یاره وي 2014 کې به څه کېږي؟ ډېره لوی او درنده موضوع ده. هغه څه به کېږي چې الله یې غواړي، نور پر سر مخ وګوا. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، تاسو چې څه غواړي نو هغه نه کېږي، هغه څه کېږي چې الله یې غواړي، هغه څه به کېږي چې الله یې غواړي. دا الله خوښه ده چې څنګه حالات راولي. مونږ مړه کوي، مونږ ژوندي پرېږدي، مونږ الله رب العالمین مونږ ته امن راکوي، مونږ ته الله بدامنی راکوي، مونږ ته الله رب العالمین اسلامي نظام راکوي. که مونږ الله په فاسدو نظامونو کې ساتي، هغه څه به کېږي چې الله یې غواړي. لوی او درنده خبره دا ده چې انتخابات را روان دي. اوس نه د بعضې خلکو زړونه او دماغ غوږونه ژبې دا د انتخاباتو په خبرو باندې ډکې دي. دا ډېرې وړې خبرې دي، دا د ژوند مقصدي خبرې نه دي، دا خو دنیاوي خواهشات دي. دا خو ډیموکراسي انتخابات دي، په هغه نظام باندې انتخابات دي چې بندگانو جوړ کړي دي، او د دې لپاره لار طریقه ذریعه وسیله یهودیانو نسواراو جوړ کړې ده. او وایي چې یاره بس په دې کې ازادي ده، که دین والا مخکې راغلل او که بې دینه پکې مخکې راغلل. دا خبره غلطه ده، دا دوکه ده، چل او فریب دی. تاسو وګورئ په مصر کې د اخوان المسلمین مشر محمد مرسی په انتخاباتو باندې راغلو، په ډیموکراسي انتخاباتو باندې راغلو. هغه دوی چې کوم انتخابات جوړ کړي دي په هغې باندې راغلو، لیکن هغه چې کله بعضي تعدیلات شروع کړو، ظاهر د دنیا دا دی، ظاهره خبره دا روانه نه، هغه چې کله اسلامي تعدیلات روان کړو، نو د دې د وجه نه د واقعي لري کړو. دا څنګه آزاد انتخاباتو؟ تاسو خو په آزاد انتخاباتو کې پرې نه خدو کنه. نو دې وجه نه دا د ژوند لوی خبره او مقصدي خبره مګر زوا دی باندې خپل دماغ، خپل زړه، خپل ژبه، خپل استعداد، خپل مال ملګوا. الله احد، د الله رب العالمین د توحید خبره لوی ده. خپل زړه، خپل بدن، خپل مال، خپل ژبه، خپل اندامونه په دې باندې مشغوله کا، دې باندې مشغوله کا، دا مقصدی خبره ده. هغه خلکو ته چې دوی کومې تمې او توقع ګانې ورکوي، هغه رښتیا نه شولې چېرته. قل ته ورته وایه، هو د ټولو نه لویه خبره دا ده، الله احد، چې الله یو دی. بعض خلکو د دینه دلیل نیولې دی، و ذکر مفرد جائز دی، و ذکر جو هو زمیر شان راغلی دی. ذکر مفرد دا معنی چې مونږ کله ذکر کوو، نو په دې ذکر کې چې هو 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 کوو، نو دا وایي زمونږ لپاره روا دی. داسې د الله رب العالمین د طرف نه په گمراهی باندې اخته دي چې الله احد ذکر نه کوي، لا اله الا الله ذکر نه کوي، سبحان الله الحمدلله ذکر نه کوي، او بس دا د دې ذکر دی چې هو او هو. او بیا د دې هو په جذبه کې چې کله راشي نو توپرم شروع. دا یاد ساته چې یا خو هو ضمیر دا مبتدا ده او دا وروسته والا خبر دی. تفسیر د ابن عادل وګوره چې هغه دلته کوم اعرابونه ترکیبونه ذکر کړي دي. چیرته هو مفرد نه دی استعمال شوی، او استعمال د مفرداتو په کلام العرب کې شنی دی. تر ټولو ورځ وایي چې زید، عمر، بکر، احمد، یو، دوه، درې، دې کې څه فایده ده؟ تر ټولو ورځ وایه چې هوا، هو او هو، دې کې څه فایده ده؟ هو خو ضمیر دی، یا هو ضمیر دی. د بعض علماو په نس باندې وزه شوي دپاره د جزیات استعمال شوی په مراتیت د عموري کلیو سره، او یا وزه شوی دپاره د عموري کلیو استعمال شوی په جزیاتو کې، برابر اختلاف قولین. دا خو هو ضمیر خو یوازې د الله ذات دپاره نه دی ټاکل شوی، او نه د الله په اسماو کې دی. د دې نه ته دلیل نشي نیولی د ذکر مفرد دپاره. یا خودل د مبتدا د وروسته خبر دی، یا ضمیر شان دی. ضمیر شان مقصود نه وي، مقصود وروسته جمله وي. ذکر کې به مقصودی جملې او شرعي الفاظ استعمالي، غیر شرعي الفاظ بنه استعمالي. الله دا د الله رب العالمین اسم عالم دی. دا نور نمونه د الله تعالی صفتی نمونه دي، د الله وصفی نمونه دي، دا د الله ذاتی نوم دی. الله کوم ذات دی؟ الله غزاد ته چې ټول د کمال او د ثنا او د صفاتونو مستحق دی، او د هر قسم عیب او د نقصان او د شریک نه پاک دی. الله غزاد چې د ټول کمالونو او د ټول صفاتونو خاوند دی، او د هر قسم عیب او د نقصان او د شریک نه پاک دی. دا ټول قران د لفظ الله تشریح ده. دا ټول آسماني کتابونه ټول پیغمبران دا د الله رب العالمین د اولوهیت او د الله د معرفت د پار الله را لګلی دي. دا په دې یو مجلس کې په دې یو درس کې دا د الله رب العالمین نومونه او د الله صفاتونه او د الله کمالات نشي بیانې دي. نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایل چې یا الله ستاسو ثنا او صفات زم نشم بیانولې لکه څنګه چې تاسو اند پاره بیان کړی دي. او الله رب العالمین سوره کاف کې فرمایي, سوره لقمان کې الله فرمایي وی کدا والا دریاونه رنگ او سئشی داونی قلمونه کڼ کیشي او د الله کلمات او د الله نومونه او د الله صفاتونه لیکي نو دا دریاونه په سئ او رنگ کې ختم شي. دا کڼ کی داونی او دا کڼ کی په قلمونو کې وبشي لیکن د الله کلمات او د الله نومونه او د الله صفاتونه بخلاص نشي. الله رب العالمین دومره ډیر لوی کلمات دی او الله رب العالمین دومره ډیر لوی صفاتونه دي, الله دومره ډیر لوی نومونه دي. الله رب العالمین د علم بارکه خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویلې د بعض روایت مطابق د بخاری روایت مطابق دا راځي چې دی کله په کشتی کې سوار وو نو یو مرغی راغله لواغي په دریاب کې د خپل مخوک ښکته کړه او بیا د کشتی په غاړه باندې کېناستا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام ته ویلې چې د بندگانو د مخلوق علمونه دا پشان داغه او بو باندې دي چې د مرغې د مخوګي پورې پشان داغه او بو باندې دي چې د مرغې د مخوګه پورې ونخته او د الله د علمونو مثال داسې لکه د دې دریاب وبو د دې نهایت نه دی معلوم. دغه مقصود د الله رب العالمین د علم د بیان وضاحت د الله رب العالمین علمونه دومره فراخ دي, د الله علم غیب, د الله علم کلی, د الله علم محیط دومره زیات دی. دغه سید الله نور صفاتونه د الله نور نمونه راواخله. د دې د وجه نه انسان ته پکار دا چې په خپل علم باندې په خپل استعداد باندې دی غرور او تکبر ونکي. انسان خو په ډیرو لږو شیانو باندې پوهیږي, د انسان معلومات کم دي, د انسان د مشهوراتو په نسبت باندې انسان د ډیرو څه نه خبره دی, په ډیرو لږو شیانو باندې دی علم لري. معلومات د انسان دا ډیر کم دی په نسبت د مشهوراتو د انسان باندې. د الله رب العالمین کلمات د الله نومونه او د الله صفاتونه ډیر زیات دي. دیو جن را قران الله رب العالمین د الله او د الله د اولوهیت او د الله د توحید د تشریح لپاره را لګلې. قران کریم کې چې لفظ د الله ذکر شي, کله چې لفظ د الہ الله لپاره ثابت شي, کله چې عبادت الله رب العالمین نه ثابتېږي نو پای کې توحید الالوهیت وي, پای کې توحید العبودیت وي. لفظ د الله کې د الله رب العالمین ټول نمونه او صفاتونه هم ذکر شوي دي. د دې وجنه په قران کې اول مې هم دا ذکر کړو, بسم الله او الحمد لله. او دې سورته کې مې راوړو چې قل هو الله احد. قران کریم کې لفظ د الله تعالی د وسو کرتون زیات ذکر شوی دی. المعجم المفهرس لالفاظ القران کې هغه بیا راجم شوی دی د ار یو سورته او د ار یو آیات نشاندهی او خودنه شوی دی. نو د دې د وجه موږ عاجز یو او موږ کمزور یو چې موږ د الله د لفظ تشریح کو نشو کولای, دا زموږ په وسو توان کې نشتا. لیکن دومره صرف وایو چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې د خیسته صفاتونو والا دی, دار قسمای بود نقصان او شریک نه پاک دی. ټول قران او پیغمبران الله د دې تشریح لپاره راغلي. او احد الله تعالی یو ذات دی. بعض اهل علم ذکر کړی دی چې هو مبتدا الله خبر اول او احد خبر ثانی. نو ته ورته وایي هغه ذات چې دا تاسو دغه باره کې پوښتنه کوي نو دا الله دی او احد یو ذات دی, شریک او برخدار نه لري. بیا اهل علم دلته د لفظ دا احد تحقیق او د لفظ دا احد او د واحد تشریح او فرقونه لیکلي دي. هغه بیا د شیخ عبد السلام حفظه الله تعالی په تفسیر احسن الكلام کې وګوري. بیا دی آیات کریمه کې د الله رب العالمین د توحید ټول قسمونه ذکر دي اجمالا. د الله رب العالمین توحید د ذات ذکر دي چې الله رب العالمین یو دی په ذات کې. د الله رب العالمین توحید صفات ذکر دی چې الله رب العالمین یو دی په صفاتونو کې. د الله رب العالمین توحید الاسماء ذکر دی چې الله رب العالمین یو دی په نومونو کې. د الله رب العالمین توحید الافعال ذکر دی چې الله یو دی په کارونو کې. د د الله رب العالمین توحید فی الحکم ذکر دی چې الله رب العالمین یو د پخپلو فیصلو کې د حلال او د حرام او د جائز او د ناجائز د روا او د ناروا په فیصلو کې الله رب العالمین یو دی، شریک او برخدار نه لري. د جائز او د ناجائز د روا او د ناروا دا کې الله رب العالمین کوم مفتی تا، کوم عالم تا، کوم شیخ تا، کوم امام تا برخداری نه دا ورکړي چې بعضو شیانه بز حلال او مو بعضی بز حرام او ما، خو بعضو کې به تر روا او ناروا وای، او د بعضو د ناروا او د ناروا فیصله به تکي. نبی صلی الله علیه وسلم سره دا واکلو د دې وجنا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله یو موضوع راغلا نبی علیہ السلام به د وحی انتظار کولو، د حلال او د حرام او د جائز او د ناجائز د روا او د ناروا واک دا غسرم نو د وحی انتظار وکړو چې الله دې کې څه فیصله فرمایي. دین کې د ځان نه فتوی مور کوا، کله چې د تا یو مسله معلومه وي پایات او حدیث سره بیان کا، چې نه معلومه نو چپ پاتې شه او دقه علم وایي. دا به علمي دا کې چپ نه باشه چې نه چپ کېږي. د دې د وجنا علامه ابن قیم رحمه الله کتاب لیکلو اعلام الموقعین من رب العالمین، څوک چې دسخط کوي فتوا ورکوي مسله بیانوي هغه د پاره خبرداري د رب العالمین د طرف نه. روا ناروا، جائز ناجائز، حلال حرام، دې کې ډېر احتیاط کوي، ځکه دا خو ته به احتیاط نه کوي او دروغ وایي، به احتیاطي پکې کوي، د الله په دین او شرع کې دروغ وایي. که یو سړی دروغ ویلی او غلا یو کړه دا د شخصي ګناه ده، خو چې یو سړی په دین کې دروغ ویلی نو د ټول دین کې او د ټول مسلمانانو سره دروغ ویلی، دا دومره لوی جرم ده. الله رب العالمین یو دی په خپل فیصلو کې، د فیصلو واکې اختیار الله رب العالمین کوم بادشاہ تا، پارلمان تا، کوم قانون تا، کوم شورا تا نه دی پیش کړی چې تاسو به د حلال او د حرام او د جائز او د ناجائز فیصله کوي. الله رب العالمین په خو زبانه حجاب فرض کړی دی، پرده ور باندې فرض کړی دا، نه یو پارلمان، یو قانون، یو جرګه، یو ټولنه دا نشي کولی چې هغه وایي چې نه په ښځو باندې حجاب فرض نه دی. شراب او زنا الله حرام کړی دی، هیڅ یو پارلمان دا واک نه لري چې هغه وایي چې شراب حلال او جائز دی. عالم تا، مفتی تا، شیخ تا، امام تا، تنظیم تا، قائد تا، امیر تا، لیڈر تا الله رب العالمین دا واک نه دی ورکړی چې تب حلال او حرام، روا او ناروا، جائز او ناجائز به جوړي. قران کریم کې الله رب العالمین په دې باندې ډېر آیاتونه لاري کړې دي. ان الحکم الا لله، اختیار د فیصلو خاص الله سره دی. فالله هو الولی، الله واک چلوونکی دی. نبی علیہ السلام تم فرمایي چې فتبع هذا شریعت تابعداری بکې. نبی صلی الله علیه وسلم امد الله د شریعت مامور، نو دی وجنه عزتمند خبره دادا. خاص طور باندې هغه خلک چې دا غوې نسبت علم تکیږي چې دا الله په دین کې بے دلیل فتوا منور نکو، بغیر د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د اثبات نه او د اجماع د صحابه او د اجماع د امت نه بغیر مونږه فتوا ورنکو. الله الصمد، تفسیر فتح البیان ذکر کئ چې دا ورستنی آیاتونه د اولنی آیات تشریح او تفصیل دی، دای تاکید د تصریب ما ولی مزمنندا. دا الله الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا مضمون په دی اولنی آیات کې مشتا. خو الله رب العالمین لګ وضاحت کئ، تاکید کئ، تصریب ما ولی مزمنن کئ. د دویم آیات مقصد هغه توحید د صفات ثبوتیه دی. اول آیات کې الله رب العالمین توحید ذات ذکر کړو، د عالم پیدا کون کې او د ځمکې او د اسمان او د انسانانو د مخلوقات پیدا کون کې شته چې الله دی او یو ذات ته بل څوک سره شریک برخدار نشته. دا خبره غلطه ده چې دنیا په خپل پیدا شوې ده، او زه په خپل پیدا شوې ما، او زه مور او پلار پیدا کړې ما، او ما ته رزق مور او پلار راکې یا رله پیر سے راکې. نا، الله رب العالمین احد ذات دی، دا ټول نظام چلوونکی خالق و مالک و رازق الله دی. دل دوست الله رب العالمین ذکر کی توحید صفات ثبوتیو. الله الصمد پدی بانا پدی اعتبار باندې چې الله تعالی د خیسته صفاتونو والد دی، الله د خیسته صفاتونو والد دی. الله صمد ذات دی، لفظ د الله په اسم عالم سره مبتدا ذکر کړه، د پاره تاکید او د پاره د حصر او د پاره د استلزاز. الله تعالی صمد ذات دی، د خیسته صفاتونو والد دی. صمد ذات څه تویل کیږي؟ نو اهل علم د دې تقریبا پنزل لسمانا گانے ذکر کھڑی دی دغه معنی علامہ ابن کثیرم ذکر کھڑی دی بعض داغین قرطبی او ابن عادل ذکر کھڑی دی او دا ټول معنی گانے دا لفظ دا سمت دی چھ اللہ رب العالمین سمت ذات دی دا سمت دا لفظ معنی گانے او تشریح و تفسیری کھڑے دی دا دین دا معلومی کی چھ پا دی لفظ دا سمت کے ڈیر لوی معنی و مقصد دی نو د دې د وجنه علماء او داغي مختلف تعبیرات ذکر کړی دي. نو چا فرمایلی دي چې صمد ویل کېږي السيد الذي ليس فوقه احد. صمد هغه ذات دی چې داغه نه بل پورته ذات نشته, د الله نه بل پورته ذات نشته, ټول د الله رب العالمین د بادشاہ او د الله د حکم دلاندې دي. زجاج وی چې الله تعالی صمد هغه ذات دی چې د سرداري او د مشرۍ نہایت دا ترسیدلے دے او دا پہاجتونی کی مقصود دے, سید دے, امیر دے, رئیس دے, ددن بل پورتا امیر او رئیس او سردار نشتا, او پٹول حاجتونی کی امدہ مقصد دے, امدہ تا حاجتونی اڑان دکھی گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی اللذی اسمدو الیہ فی الحوائج, ٹول حاجتونی امدہ تا اڑان دکھی گی, تو ٹول حاجتونی پورا کہ ان کے ذات اللہ دے, تو ٹول مشکلات لری کہ ان کے ذات اللہ دے. قرطبی ابن عادل امدا مانا پکے ورکی اللہ سمد اللہ تعالی حاجتونو پورا کون کے دے, مشکلات لری کون کے دے, طول حاجتون اللہ رب العالمین پورا کے, اولاد ورکول دی, رزق ورکول دی, عزت ورکول دی, علم ورکول دی, جاہ منصب ورکول دی, دا اللہ رب العالمین ورکی. مشکلات اللہ لری کے, غم اللہ لری کے, قرض اللہ لری کے, مرض اللہ لری کے, مصیبت اللہ لری کے, دا دیو اللہ رب العالمین کار دے. چیرته الله رب العالمین د حاجتونو پوره کول, د مشکلاتو لری کېدل پیغمبرانو ته, ملائکو ته, پیریانو ته, بادشاهانو ته, نوابانو ته, بوتانو ته, قبرونو ته, زیارتونو ته, دربارونو ته, پیرانو ته, منجاورانو ته نه دي سپارلی چې تاسو به د خلکو حاجتونو پوره کوئ او مشکلات به لری کوئ. دا د الله رب العالمین صفت دی او دا د الله کار دی. د الله رب العالمین صفت او د الله رب العالمین فعل او کار چې مخلوق له ورکې نن دغه ته بیا شرک کوئ, بیا خو تا اللہ رب العالمین سومت ذات ونه گنلو, تا خو بیا دا مخلوق سومت کلو. دا دی دو جنا لفظ دا سومت دا اللہ رب العالمین دا اسماء مختصو ندی, لفظ دا رحمان اللہ پوری مختص دے, مخلوق دا انسان دا رحمان نشوی دے. رحمان بابا بنوئی چی رحمان بابا شیر کی دا سویدی دی, عبد الرحمن بابا بوئی, عبد الرحمن سے بوئی, سومت بنوئی چاہتا عبد السومت بوئی. دا دا اللہ رب العالمین اسماء مختص دی. هیچ قسمه په دې لفظ کې او دارنګ په دې الفاظ کې اشتراک د مخلوق نشته. حاجت پورا کولو والا, مشکل لري کولو والا چې دی مخلوق وګڼلو, هر مخلوق چې دی وګڼلو, تا امغه ذات سمت کړو. الله رب العالمین بیا ستا سمت ذات نه دی, ستا سمت ذات بیا دغه مخلوق شو. د دې وجنه شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب هم فرمایي وایي ته چې د شانه د نفع او د نقصان اعتماد او باور لري, د چانه چې د ضرر او د تاوان او د ګټې تمه لري, نامغه ستا الہ معبود دی. نفع او نقصان او ضرر دا به یو الله نه ګڼي, د مخلوق نه نه ګڼي. د ابن عباس رضی الله عنه نه دا مانم نقل شوی دا چې الله صمد ذات کامل, سید ذات دی, کامل شریف دی, کامل عظیم ذات دی, ډیر د حلم والا دی, ډیر د علم والا دی, ډیر د حکمت والا دی. صمد کے معنی سید, صمد کے معنی شرافت, صمد کے معنی عظمت, صمد کے معنی حلم, صمد کے معنی علم, و صمد کے معنی حکمت تا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی المستغنی عن الخلائق کلھا, د ټول مخلوقات نه بیا جت دے. ابن جبیر فرمائی الکامل فی افعاله و صفاته, پخپل کارون او خپل صفاتونه ګډیر پورا دے. ربیع فرمائی الذی لا یعتریه آفا, الله صمد ذات اس قسم نقصان او آفت ولا ناراضی. مقاتل فرمائش لا عیب فیه عیب پکی نشتا. قطادہ فرمائی الباقی الدائم اللذی لا یفنی, فنا پہ نرازی. اللہ رب العالمین قرآن کی فرمائی مخلوق بفناشی, لیکن دا اللہ ذات و دا اللہ وجہ و دا اللہ مخلوق فنا کی. مرے حمدانی فرمائش لا یبلا ولا یفنا, نہ زڑی گی و نہ فنا کی گی. حسن بصری فرمائی الحی القیوم اللذی لا یزول, دا آغش رندے و قیوم ذات چی زوال و فنا پہ نرازی. اکرمہ فرمائی چلا یاکلو ولا یطعم, خوراک اسکاک نہ کہ او د اللہ د ذات نہ خارجی گنا. مجاہد فرمائی چې مالا جو فلہو خالقان لری, بعض اهل علم فرمایي چې لا اكل ولا يشرب خوراک اوسکا کینل کی کوم ذات چې خوراک اوسکا کین هغه محتاج وي د دې وجنه پیغمبران انسانان اولیا اغه خوراک اوسکا کی د عیسی علیه السلام او مریم رضی الله عنها بارک قران ذکر کوي کانا یاکلان طعام د دوالو خوراک کولو د الله رب العالمین د دې لپاره ذکر کوي چې کوم ذات خوراک اوسکا کین نو څو کوم ذات چې خوراک کین هغه اسکا کوي کوم ذات چې خوراک اوسکا کین هغه خوب ته حاجت لري استراحت ته حاجت لري هغه بیرته د بدن خالی کولو ته حاجت لري دا محتاج وي نو محتاج ذات الہ معبود نشي کېدای. کعب رضی اللہ عنہ فرمائی چی سمت زاست ویلے کی گی لم یلد ولم یولد چی دا اولاد نوی و دے دا چا اولاد نوی. قرطبی فرمائی چی لا یموت ولا یورث عنہ سمت آغا ذات تی چی دبانی مرگ نرازی او دا میراث سک نشی خستے دا آغا چا میراث سلل کی گی چی چا بانی مرگ رازی نو اللہ بانی مرگ نرازی وفات پی نرازی نو دے دی وجنہ دا اللہ میراث چاہتا نا پاتی کی گی. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ دا فارسی پا تفسیر کی لکی او دا فارسی تفاسیر لکی چی اللہ و سمد اللہ بے نیاز است اللہ بے نیاز ذات تے اللہ شریف نہ لری اللہ برخدار نہ لری اللہ ناز ولی نہ لری اللہ دا چاہ دا ناز نہ دا چاہ دا مینی نہ دا چاہ دا سفارش نہ مجبور رکی گی دا سب ہوئی چی دا فلانکی دا اللہ نبی دے دا اللہ ولی دے کرامت و معجزے ورکڑی دا خدا بنوی جدا د الله نازوله دی نازوله خواغی توی جدا غد نازو دی مینن خلق مجبوره بی نالله دا ایچ چانه نده مجبوره تردی پوری چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مین و محبت نم اللہ نده مجبوره او یلبسکم شیعان لفظ پا صورت انعام کی رازی چه اللہ فرمائی چه پتا سبانی با اللہ رب العالمین ڈلی راولی گی ڈلی ڈلی مبکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو دعا وکلا چه یا اللہ زما امت کے دا تفرق و دا ڈلی ما پیدا کوی اللہ رب العالمین ورطی جستا پا امت کی بدا ابتلا و امتحان وی دا ار امت خبر ابتلا و امتحان وی دی امت دا پار لی امتحان و ابتلا غا تفرق و ڈلی شوی نبی علیہ السلام فرمائی جدا نور ڈلی با جہنم کی وی اگر ڈلی با چی دی دا پا جنت کی ما آنا علیہ و اصحابی چی زور باندی ما نو نبی علیہ السلام پا سباندی و پا سنت او وحی و شرع باندی و اصحابی و زمان صحابو رو باندی دی چاہی تو لیکی گی الجماع نو اهل السنت والجماعه اهل السنت والجماعه چاته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او داغه د حدیث تابعدار وي دا غوی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او داغه د حدیث وي عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت وي او چې په سنت او په حدیث باندې عمل کړي نو داخله به د ګمراه او کافر وي.